السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لانډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی او لیوالتیا لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قول لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخواه پروژې بیرته پیل کړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. طالب بیاندویانو رسنوی ته استول شوی خبر پانه کې ویلي چې دا کسان ورم شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه خي او زیاتوي چې 3 تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وجل شوی دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خبره کړې ده او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې دي، خو داعش د لپاره ډېر تر اوسه څه نه دی ویلي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو له جزئیاتو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځې وي، خو د ماليزیا د پلاوی د سفر په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم معشوم د تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنی قمندانۍ ویان هغه ولی قریشي وایي دا معشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون خوشی شو او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شو. د اوکراین هوایی شرکت یو انتونوف ډوله باروړونکې الوتکه د یونان کاولا ښار ته نږدې رالوېدلې ده. د یونان دولتي رسنۍ ERT نن ویلي چې د الوتکې اته واړه عمله وژل شوې ده. یو ځایي چارواکي فلیپوس اناستاز ویلي الوتکې خطرناک توکي په احتمالي ډول مهمات لېږدول. بلورته اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو د دویم پړاو بریدونو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داس مهال وکړه چې مسکو هم ویلي د دوی لخوا به عملیات شدید شي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري سرغړونو پیښې کیږي.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو راپورونه خبريږي.
آیا رښتیا هم همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې شوي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داوود خان د کودتا نه سلويخ کاله پوره شول.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقل شوه. البته فراس کې رئیس جمهور و. نو په دا سیاسي قدرت انتقال شاغه ته ملته.
کونړ کې سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو پسلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکی وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنیدو سره بشري وضعیت د تیر نظام پرتله ډیر بتر شوی دی. ریچارډ بنټ ادعا کړی چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخې دي چې په دې پیړۍ کې او ښایي په تیره پیړۍ کې ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه مخکې رد کړي، خو تازه یې د ملګرو ملتونو د دغو اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپای ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بنیت وویل د شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بې درکه کولو، خپل سرې توقفونو، شکنجه او ډلې ایزو مجازات په اړه راپورونه خپریږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې د په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتل ته ژمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لږ پګم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل تا د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به یې پلانولې. په ورته وخت کې تېرونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د شپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکه که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنوي کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه وویل.
و امر دل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنېدو راورسته بشري وضعیت خراب شوی دی او د پټکو هر ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبتېږي. ریچارډ بنیت ویلی چې دغه وضعیت ډیره قربانی میرمنې ورکوي. آیا وضعیت رښتیا هم همداسې دی؟ په همدې اړه مې د ښځو له فعال او د خونکو د ټولنې له مرستیالې نویدې کاکړ نه دی مرکې په پایل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غل مثال نه یو مکاتب دي چې فعلاً اووم صنف ته دولسم صنف نجونې مکتب ته نه سي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته چې نجونې لاړ نه سي، خدا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوې دي. متاسفانه تقریبا اوسه معلمین تنقیس ولی نو خدا خو میرمنی دی په کور کې نسی، اکثریت میرمنی دی چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړه ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي، نو دوی اوس تنقیس شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار دوه فراهم شي، دوه کار دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلي دي هغه دقیق ده. د دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ ته یې دو، ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګ باید دوشه دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوو، اوس هم ایجاب کوو. حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو، موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سماوندي.
دغه اوسه و خون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او په ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کم و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دند ته ادامه ورکړي؟
ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار او مود اجتماعي ته مراجعه وکړه، متاسفانه چې وزارت جرګه کې مصروف او تاسو زنین پرې توانه شوی چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړو چې دلیل څه شی ده. وزارت د مالی یو اعلامیه چې خبره کړې و، هغه ویلي چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوی ته معاشونه ورکړو. بیا کله چې دوی ته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اکثریت ته سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهاده او معلولینو له طریقه شاید دوی ته یو نو چیز شای ورکړل شي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې فلسفه ده نه ده.
بله، او میرمن کاکړ ورسته پښتنه کومه د مرکه وخت لږ زره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دند لري، هم د خزینه فعال په توګه فعالیت کوي، دا وضعیت چې تاسو ګوري راتلونکي ته هیله لري او کنه فکر کوي وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رانز به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د پروسې. امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤله نویده کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره هلته په بشري وضعیت غږېده.
ازادي رادیو پرلندو څپو،
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته په خبرونه کې یو پزړپوري مرکه هم لرو. لنن نه سروي کاله وړاندې سردار محمد داود خان چې د افغانستان لمړنۍ ولسمشر وو، په همدې ورځ پر شاهي نظام کودتا وکړه چې ورسره شاهي نظام هم ډنګ شو. د همغې کودتا لی و سرلاري سره غږېدلی یو. دا مرکه ورسره راځي خوست برا شو دی ته چې د کونړ چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپري شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ امرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لاس ورځې مخکې سیلابونو اته تنو وژل او ګڼ مالي زیانونه خلکو ته واړول. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی سربندونه، ترړلې زمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړګل، د مجید کوټ کس، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخ نقصانات ور پکې شوی دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو پسلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو، او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانی رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس لوسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کم سیلابونه راغل دي، خلکو ته کم زیانونه ولې دي دا د دیو دو وس او د توان نه بهر دي زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کړي دي کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کړي دي خلکو تم زیان اوخته دي یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله پات شوې ده یو دوه کسان زخمین دي یو په تل کې او بل هم په دیګل کې
د چپی دری وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده
دغه د مرستندوی ادارو ټول سره د دغه خلکو مشکلات او د غستون ځ شریکه کړې ده او دغه موساتو نم غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو سره څومره کولې شي نو مستحق دي او باید وسو کړی شي
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان و عامه ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
اوریدونکو اوس هم یو سیمایزه موضوع را اخلو اوکرایني چارواکي وای روسیا په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره نن داسې مهال وکړه چې مسکو ویلي ځواکونه به په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي پر اوکراین د روسیې د یرغل چې د فبروري میاشتې په 23مه وشو دا د شاوخوا 15 میاشتې تیریږي خو دا یرغل لا هم دوام لري روسي ځواکونه ادعا کوي چې د اوکراین په ختیځ کې ډېرې سیمې لاندې کړي خو اوکراینی چارواکي بیا موافق نه دي او وایي چې دوی روسیا نه د پریخي چې خپل هیله ته ورسیږي تفصیل په دې راپور کې اورو
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي په وروستۍ ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو شهرونو کې سختې سوې چې د کیف پوینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیتسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي بلکې د پوینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي د پوینا د جګړې په ټوله لومړی کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیا د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم شار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشن به ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر شاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فروری میاشتې پر 23مه پیل شوې په وروستیو کې شدیده شوې ده روسیا چې په اوکراین کې خپل جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 500 زیات ملکیان وژل سوي او تر 6.5 زیات نور ټپیان سوي دي روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو نن موږ په فیسبوک کې تاسو ته یو پوښتنه پریښو چې یو پاکستانی پلاوی کابل ته راځي له طالب چارواکو سره د قانونو او په تیر بیا د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې کوي زینو اوریدونکو راته نظرونه پریښي د زینو نظرونه در سره شریکوم صالح رحمان شینواری لیکلو خبره داده چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان سکارو ورته ډیر ارزانه تمامیږي، نو ځکه دغه پلاوی راغلی چې سکارو واخلي. خلا باران نکلی وای خبرې ورسره ولی کوي، له خبرو پرته هم ورته د ډبرو سکارو په وړیا ډول میلاویږي. طیب نوری بیا لیکلی وای خاموشي مې مجبوری ده. بل اوریدونکو شریف جان شاکر لیکلی وای خپل حق دی، دا دومره غټه پروژه چې دوی پکې بریالي شول، اوس خو حق لري چې خپل د خواخي او ضرورت شین له افغانستانه یوسی. محمد حیدر زازی لیکلی وای هیڅ کله بعد چې زغال پاکستان ته ونه لیږل شي، ځکه چې افغانستان د نورو منرالونو د رایستلو او استهلال لپاره خپل اسکرو ته اړتیا لري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبر نه اورو.
په بامیان او هرات ولایتونو کې د بیډمنټن غوراوی سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه سره لدی چې د دغه سیالیو د پیل او د چولو لوبډلې په کې ګډون ولري. سنډې لیکلي خو په وایناي د دې سیالیو په ترسره کولو سره به ملي لوبډلې ته غوره استعدادونه لاره ومومي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په کابل کې ډېر لوبغاړي د بیډمنټن په تمریناتو بوختو چې د دغه برخه فدراسیون د هڅو په پایله کې وړ استعدادونه ته د کابل په غوراوی لوب کې د ګډون بلنه ورکړل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو پر بنسټ له یادو دریو ولایتونو وروسته به د غلړې په نور ولایتونو کې هم پیل شي. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلولي لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د هیواد د 19 کلونو ملي لوبډله د 2022 کال اګست میاشتې له 3 څخه تر 14 نیټې پورې د مرکزی آسیا تلولي سیالیو کې د ګډون په مخه تاجکستان ته سفر وکړي. د فدراسیون کڅه هم سفر کرنیټ نه د پډاګه کړي، خو افغانستان په دغه سیالیو کې ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لوبي وکړي. د معلوماتو لمخې دغه سیالي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه مرکزی لوبغالي کې ترسره شي. او د بنگلاديش پیوړې توپ وهونکې تمیم اقبال له شلوریزو نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې اقبال له هغې وروسته استعفا وکړه چې له هندستانه د 500 لوبلړۍ 3-0 وګټله. د یوړان د تمیم اقبال هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې له هندستانه تر بریا ورسته لښ لوریزو نړیوالو لوبو استعفا کړي. اقبال په 2008 کال کې د بنگلاديش ملي لوبډلې تراغی او په دومره موده کې یوازې په شلوریزو فارمټ کې په څلور او یو لوبو کې 1201 منډي جوړې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم راځو یو ځانګړي مطلب او ځانګړي مرکې ته. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 49 کاله پوره شول. 49 کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوزي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوریت نظام واکته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانید په افغانستان کې نورو تحولات او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. همکار می سلطان محمد سرور د افغانستان د لمړني جمهوریت نظام لیو مؤسس پاچاګل وفادار سره ټلیفوني مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راو.
د 1952 کال د چنګاخ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاته ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو. ان زه د دتر څنګه ولاړم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د محل د کوماندې خپل کور یې وو. خپل کور کې د محل د کوماندې وو. دغه د کومانډور کوله کته ته
مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلی وو؟ څه د سره شریک کړی وو کنه؟ 12 ساعت مخکې یا 24 ساعت مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کده د داود خان سره په دې خاطر په مخ کې خبر شو ما چې زه شل ډیر کوښښای وم د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه استعفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د دې احترام د فرد د کور ته ورتلم. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې دا یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال ډیره موده ده. نو دا پښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کال پر ځای وو، سید نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سده شاغه ده، دا البته او په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وو، بیا که په کور ناست وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسی قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داود خان په دې قبول کړی چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
مشره، تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص راي کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې سره کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې وخت کې پادشاه وو، دا د ترو زمانو دا یو خای وینه په دې په شخصي لاس باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لاس، اما په ملي لاس د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي، ماته دا مهمه نه ځکه دا ګام ما واخص چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوری نظام
دغه د تاسو نظامی اقدام چې آیا له خارج الهام یا مرسته اخیستی و کنه؟ هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړې وه، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوي وو، قذافی هم عین لار نیولې وه. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیستی وو یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش او پسیمه کرام استاسو یو او تاسو هم ورته مخه کړت؟
دا څه ده چې خو البته جهان کې داس نش کې د جمهور د جهان نه کپیغ وخت کې وکوس او چې بګوخه ووس چې مملکت او چې جهان ته توجه ونکو. البته دغه معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شاهي نظامونه دي، اوس که متوجه شي اروپا کې اکثر مملکت شاهي نظامونه لري د اروپا کې زو ته چناستې، مګر فرق په دې کې چې دا صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت د شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت د شخص سره و، همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښتو څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان مزکت په موږ انتخاب کو چې دا یو پیژندل شوی سړی و په منطقه کې په افغانستان کې، دا د دولت مزکت په دوه باندې کې دی مشکل.
مشره، دا د شخص په لاس کې نظام څنګه و؟ په وخت کې شورا و پارلمان و؟
دا څه دی چې دا شورا و پارلمان صحیح و؟ ما خبره په دې کې چې وخت دی چاو تاسو د افغانستان د شاینو ده تاسو پوره معلومات لرئ چوبه او شورام و قزم و درګونو کوښ ووستي لري په یو وخت کې دا ټول، مګر اصلي قدرت چا په لاس؟ قدرت یې وسړي په لاس کو شاته او دومره ولا شو چې دا شا دومره رول نه کړل لري لکه د زوم چې لارښود مملکت یې
دراکو. زومې سردار ولی مرحوم خیې تاسو، نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسی تغییرم را وسته، نو دغه سیاسی تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمنی څه ډول وي، څنګه به تمثيل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمنی خو البته هغه بیا ورسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمنی به هغه په خلکو پورې اړه لري چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کړي، هغه اساسي قانون کې چې راغلی و چې دا مشر به کوم صلاحیتونه لري. بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقله شوې، البته فراس کې رئیس جمهور وو. نو په دا سیاسي قدرت انتقال شغه ته ملته چې په سیاسي قانون کې راغی او دغه وخت سیاسي قانون وسو موجود دی. هغه د موږ هدف هم دغه شه
د افغانستان د لمړني جمهوریت نظام یو مؤسس پاچا ګل وفادار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام لرو. اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. په مکړې څو لاندو خبرونه